ګرانو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان ملتیا کوي. د اصولو په چارو کې د دولت وزارت ویلي طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. دا مو د دې خبرونه د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیات نوري پیښې ثبت شوې. نامعلومو کسانو په بدخشان کې څلور ملکیان وژلي. ایران وایي چې وینزویلا ته به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1550 نورې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په یوه لیږلې ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 7 تنه نور روغ شوي دي. ښاغلی مجروح له خلکو د دې وبا په مخنیوي کې د همکاري غوښتنه وکړه.
وزنی هیله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نشي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه دوه مترافون ټولنیز واتان په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شل تر تیر سل پرې وي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,550 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوسته د لیز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوږیاني نن رسنیو ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله وشته.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یو تروریستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او نه نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو دوه تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخو نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تیره شپه څلور تنه ملکیان په ډزو وژلي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د ارغنج خوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې وژل شوي.
د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
په بل خبر کې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د محلي اردو یو قمندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین له خپل یو ساتونکي سره تېره شپه په باشند کلي کې وژل شوی. هاخوا د کاپیسا د ټرافیکو د تنظیم مدیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي که وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوي نن په هغه اونیز کانفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دی. پر ایران او وینزویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول شوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې وینزویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په وروستیو کې وینزویلا ته په تیلو بار 15 کښتۍ هم لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې یو وخت د تیلو له عمده تولیدونکو هیوادونو څخه و د اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو ترانسپورتي ادارو او بیمه کوونکو ته خبرداری ورکړې. د ایران د تیلو له انتقالونکو کښتۍ سره د همکارۍ په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې وې. خلک په مینیسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ 40 کلن تور پوستې کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیدو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په سوچ ویټونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. او په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. د وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته وتلی چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوج ته رسېدلې وي. په روسیه کې له 450,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,500 کسان مړ سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل شول.
نو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وی ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشي شي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې هر څه زر خپل کابینه د رای اخیستو لپاره وروپیژنې. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعرفي نه کړي سرپرست وزیران به بې واکه کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. او دا به هم واوري چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار غواړي چې د ده زوی سالم ایزدیار وژونکي اعدام شي. ښاغلی ایزدیار د سالم ایزدیار د وژل کېدو په درېیمه کلیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د ده د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د ماشومانو له ورځې سره د ورځې په مناسبت چې نن غبرګولي یا د جوزا په 12مه په افغانستان کې یادیږي، د یونیسف او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیونه غندېښنې هم درسره شریکوو چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونې په دوهمه نمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام دی او بل هم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ده. اوس د دې خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. دا خبرې د دې وزارت ویاندي ناجیې انوري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وکړې. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وایي ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشي شي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه دا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
له طالبانو سره د افغان دولت د مخامخ مذاکراتو د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکراتو د پایل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لورې د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلي و چې 290 نور طالب بندیان به خوشي کیږي، خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. ملي امنیت شورا کې یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل، خو وایي نن دوشنبه به 290 طالب بندیان خوشي شي. له دغه سره به د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 اتیا تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشي شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د کابینه د رایې اخیستو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې د کابینې غړي د رایو اخیستو لپاره ور معرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. په ورته وخت کې ارګوایي د کابینې پر بشپړېدو کار روان دی. امید زهیرمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم خپل کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداری ورکوي که حکومت په لنډ ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تېرو څو میاشتو کې درې ځل ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایې اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې.
تر راتلونکو څو ورځو خپله کابینه معرفي نه کړي او په راتلونکي کې بیا دا کار وکړي، ولسی جرګه باید تالار ته پرېنږدي. همدا ډول سرپرست وزیران به سلب صلاحیت او لاسلیک به یې بې اعتباره اعلان کړي.
خو ښکاري چې ولسی جرګه د دې موضوع په اړه په داخل کې هم لکړکېچ خالي نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د معالفه کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
انشاءالله راتلونکو ورځو کې موږ د ولسی جرګې په تالار کې یوه ډله ییزه پرېکړه کوو. موږ به له حکومت وغواړو چې هر څه ژر وزیران ولسی جرګې ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په اوسني وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بېلابېلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خپرېږي چې پکې د وزیرانو، معینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي وي، خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جالب بولي او وایي د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال:
کابینه پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډیږي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کېدونکو اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار وایي د زوی سالم ایزدیار وژن کېدی اعدام شي. ښاغلی ایزدیار د سالم ایزدیار د وژل کېدو په درېیمه کالیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملان نیول شوي نه دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خلک دلته د کابل ښار په زنبق څلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم ایزدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش په کابل کې د مرګونې حمله وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغه پیښې عاملین ونه نیول شول. د دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم ایزدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی سورنوالی در صورتی که وظایف جنرال
لوی سورنوالی چې کله د کابل د امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګانیزون د قومندان جنرال ګلنبی احمدزی دندې وزندولی او د مستقیمه ادعا او غږیز مکالمی سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د دزو حکم پکې خولل کیږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام ونه شو.
دی وای سره له دې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې او د احضارولو حکم یې وشو. لویه سرنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالی نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغه پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آرین او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګلنبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښه وه. که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤول ګڼم.
په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ وایي په دې حق له دوی ارزونې پای ته رسیدلې دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
د لوی
څارنوالۍ لخوا په دې اړه بې پرې هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوې او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوې او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د 1386 لمریز کال د جوزا په 12مه یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې 2 کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې 9 کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباند 100 کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسو موږ غږ آزادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس په هم ورشو خوست دغلته غنمو یو ډول زراعتي ناروغي پیدا کړې ده او خلک ویره لري چې د غنمو حاصلات به یې کم شي. په اړه یې له خوست څخه نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
د خوست په هغو سیمو کې چې هوا پکې ګرمه ده تر ډیره پکې غنم ریبل شوي. په درمندونو کې د غنمو د استلو لپاره ترې شرې لګیا دي او د غنمو حاصلات پکې په راټولېدو دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم آزادۍ راډیو ته وویل په پیل کې غنم ډیر خراش نه شول، خلک ورته خوشبینه وو، خو وروسته پر لپسې بارانونو په ځینو سیمو کې ګلیو او د سرخي په نوم یو ډول نباتي ناروغۍ د غنمو حاصلات زیانمن کړل. دی وایي د دوی د ادارې د سروې او فني کسانو د مشاهدې له مخې د دې ولایت د غنمو حاصلات له 40 تر 50 سلنه پورې کم شوي دي.
سرکل د غنمو حاصلات په ولایت کې ډېر ښه او خلکو زړه ته خوشبور او پاکو متاسفانه چې بارانونه متوتر وشول او همدارنګه ګلۍ وشول. نو د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت زه فکر کوم چې د 40 تر 50 فیصدو پورې زیات لري تیر کال په نسبت. هم د ګرۍ د وجې نه طبیعي آفتونه هم د متوتر بارانونه چې په دې کې بیا سرخي او سیاکت مرضونه پیدا شول.
د شیرعلي په نوم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمو یو اوسیدونکی چې بزګري کوي وایي سږ کال د غنمو د حاصل خوند نشته. دی زیاتوي
پنځلس جربه منځکه زه په کچاخیلو کې لرم، حاصلات د تیر کال په نسبت نه ډیر نیمایي و، کم و. علت یې دا و چې دولت موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی، نه یې دوایۍ روکړي دي په خپل ټیم، نه یې تخمونه په خپل ټیم روکړي دي، نه روغلي دي. او د دولت نه موږ دغه ارزو دو چې مثال موږ سره کومک وکړي.
بل لوري ته د کرنې د برخې فني او مسلکي کسان وایي که په خوست کې دې برخې ته پاملرنه وشي نتیجه به یې ځکه ښه وي چې دلته هر ډول نباتات، ترکاری او میوې حاصل ورکوي. د کرنې د برخې یو تجربه لرونکی مامور تازه علي خان تنی وایي
په اول وخت کې چې کله غنم کرلی کېږي د کرنې ریاست لپاره مناسب دا دی چې موږ هغه دوا چې هغه البته د تیرام په نومه یادیږي د غنمو د تخم سره ګډ کړو، نو بیا یې موږ د خانانو ته هغې نه وروسته بیا یې موږ توضیح کړو. په وخت وکرلی شي، منځکه ښه جوړه شي، ښه سودیاره شي، او د دې لپاره چې فاسفورس لمر هم خپله فاسفورس لري د غنمو حاصلات زیاتی.
خو سره لدې چې 25000 هکتار کرنیزه للمي او اوبیز ځمکه لري، خو طبیعي آفتونه، نباتي ناروغۍ او په ځانګړي ډول د حاصلاتو د پخېدو په موسمونو کې د ګلې د اورښت له امله بزګران زیانمنېږي او د ځینو سیمو حاصلات بیخي له منځه ځي. بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي شنو او سړو خونو جوړولو ته پاملرنه ډېره شوې او دوی هڅه کوي له یوې خوا د ترکاریو حاصلات لوړ کړي او بل لوري ته په دې وسیلې حاصلات ترې وبریده لګلی او نورو طبیعي آفتونو هم وساتي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نورې اوس هم زو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې په ښار کې غلاوي او شوکي زیاتې شوې دي. دوی وایي د نامنیو د مخنیوي لپاره باید حکومت او امنیتي ځواکونه تر هغه څه زیات اقدامات وکړي چې وسی کوي. په اړه یې د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د جلال آباد ښاریان وایي چې په دغه ښار کې پرڼا ورځ غلاوي او شکماری زیاتې شوې چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بیکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوې ډېرې شي. د جلال آباد د ښاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دې پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندی کړی.
محمود ایم لنګرار ولایت ها جلالباد خار ها دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولی د دې د وجې د کوسو کې غلاګانې سخت ډیر شوې دي او د هبل ورځم د زمون کو د کوسي سر کې پرانا ورځ معنی څلور کسرات دیو کس نه تاو شو لو نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل نو په نظم کو وسنه د دې مهاونی شي.
امید یم د جلالباد خار څخه د کانتی حکومت را مستقله د دې سره چې خلک کاروبارونه په ټپو ودرېدل او هیڅ کاروبارونه نشته. دا یو سور ځوانان پیدا شوی په دې خر کې چې خلک چې د پرانا ورځ باندې ودرایي او د چاکو فنچې په زور باندې چې د غوی د جوغوی څخه په موبایل اخلي د جبر ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپل مخ باندې.
دا په داسې حال کې د چیل تیر دوه میاشتې راهیسې په جلال آباد خر کې د کار روزګار پورو کې دوه خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک لاسنیوي ونه کړي نو ژوند به لستون زړک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې دی چې ورسره د بیکاری په کچه کې لوړوالی راغلی دی چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس د دغه سې موضوعات تفصیلي دي او کوشش کوي چې دغه سې نور دغه قضیې نور سټر ته راکته شي او موږ د ولس تړل خوشحاله یو، موږ د ولس ته مننه کوو چې موږ سره همکاري کوي، په وخت سامان موږ ته راپور راکوي، اطلاعات راکوي چې موږ ډېر خلاص راوړلی لرو. تاسو به لیدلی چې موږ په بېلابېلو برخو کې په جلي جرمونو سره د مبارزې مدیریت، د تروریزم مدیریت، په دې کې موږ یو سلو اووه اتیا تنه په دې تېرو دریو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي وو چې دا د غصب، اختطاف، او داس نورو قضیو کې چې دا موږ رسمه تبلیغ قضیو وګاوه ته موږ ور وسپاره.
دا یادونه ورده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کورونا وایروس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه نرم شول. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس او جنور ختم شوی خو د محدودیتونه به په احتیاط راکمیږي. په اړه تفصیل فریبا ظاهر دروري.
تمدنن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچني سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی ښار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایروس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایروس شمیرې تر 6,300,000 اوښتی دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کورونا وایروس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته له هغه راکمېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیې کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 4,500 ښودل سوی او له همدې ویروسه د مړو شمیر 4,200 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولای سي د اړتیا وړ موادو اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي او هم کولای سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی خو یو شمیر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو د نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د می پر یو دیرشمه څه باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلی دی 15,500 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري د کورونا وایروس د ازموینو سطحه کمه ده او دا په دې معنی چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډیر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایروس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډیری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
تاسو را پاړی کې پیغام ستون کوي میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو را پټماس کیم لزر مو دا غدی د کورونا وایرس له عمل کو ګورو در ډیر برت د هلمند کې کورونا تر ډیر جدي نه دی وسو یعنی ډیر خلک هم نیولې دي نو زما ما چې بچ کورونا کې دې مو ونی سو اما په هوا یې بچ مو زه هغه تور کو کا اطراف کې دي د کورونا له عمل نه دي خبر نو اما په هوا هم ډیر مهم دي ابل کورونا دا هم غټ سپرم کړی ده چې اجي شان هم ډیر پورته شوی دی نو د غریب خلکو واسطه پر شي دي لمنیم زموږ شروالۍ په دې کې زه ګرام وګورم خپل اقدام نه در سره کړی چې او اقدام در سره کړی دی نو باچې کورونا هم چې دیونی سو د ټول هیوا د واسطه نه دا پیغام نشي باچې کورونا چې دیونی سي او شان هم چټ نرخ ته سي و سلام
من تاسو شپږ اتیا کاسو معلمینو ته نمرې ورکړ شي په دشت ګمبيري د ولایت لغمان کې او هغه کوچانو اشغار کړ غاټ سغت کړ هر خوا ته مریضي وکړي حتی د ادارې عمر نه مکتوب راغی موږ ته اطمینان یې دوی ویل چې موږ هغه مکتوب کار کړی دی په یو اصطلاح ده وایي دریخ کښته کون ودت افته افغان نو اوس ریاست جمهوري پورې خو زموږ چې هغه وانورې موږ خواهش کوو چې نور رئیس جمهور د غاسب غاسب په ضد د شعار نه ورکوي یو سفر برکت در جدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
خبر کو سیلر متوانانی و در غنابت کسینه در پازابی و در زابل پولاد که در کالا تجربه بوده در حالتا در لوار بانده جا در پناورکی پا مطور بانده وارونکو تاکونکو بانده بیا مطور داری بیا مطورون وروخی زیان تطور تا بیا زر اوانه دی مطور نظر وقتی و نیم زر وقتی در خلی پس پزو پا وایل و پکتاول بانده ورنہ کو دغه راځي مرته داولې دي او نو پوښتا کې دنه نه نو چې د باندې وی ورنہ کو غوړ چې دا راځي ورته د درد دا پیغام ور چور وکړ ته ورسی او دا خبر ورسی په خپل دې رات پر ځنجل دی وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
او سم په مخړی د دې سات د مهم خبرونو سرټکو ته صالح محمد صالح یاور
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1545 نورې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معین په یو پیغام کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 7 تنه نور روغ شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سو چې تېره شپه یې اول د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډلیز بریدونه پیل کړل. وروسته وسلواله نښته وسوه. نامعلومو کسانو په بدخشان ولایت کې تېره شپه څلور تنه ملکیان په ډزو وژلي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ وایاند وایي چې دغه کسان د ارغنچخوا ولسوالۍ په شیوه کلي کې وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت وایان نن په هغه اونیز کانفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېده. پر وینزویلا او ایران دواړو د امریکا لخوا بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینیسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلي دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د کمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه ماسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل شي.
دوستانو مخکې له دې چې یونیس پروګرام ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، د غبرګولي 12مه د ماشوم له ورځې سره برابره ده. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالي صندوقه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې ښوونځیو ته نه تلل، خو له کرونا خپرېدو وروسته 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شول. د ماشومانو په برخه کې افغانستان کې ګڼې نورې ستونزې هم شته. د نسیم شفق رپورټ اورو. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک اونیز پروګرام دی او بل هم د لوبلو میدانه دی.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما ادریس او پلار 300 روپۍ راته پاتې کی او پلار سره زګر زما دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زه اسکری مو هو خسو ما پلار می ک ورو غو کنه دل زړه می کی چلووی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو دپاره یو ښه هیواد نه دی. کرونا د ماشومانو پر ستونزو باندې نور هم ور اضافه کړي دي او دا مثلا فقر که چېرې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کړي او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
ښاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
متاسفانه اطفال افغانستان به دلیل فقر و جنگ و
دی وی لبد مرغه افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کېدل په بشپړ ډول منی شوي دي، خو لبد مرغه دوی د خپلو اساسي حقونو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي، خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایرس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې کلغه غږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کېدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کېږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوک دوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوږې دومره مجبوره کړې چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایرس خطر هم ومني، له کوره راووزي کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګا ته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
څه شي کېدلته؟
خیرات ټول.
خیرات ټولې د ماشوم ورځ پاک لا پیږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تاته توفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
دا غنن چې دې پیدا کیږي، ها به دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکې ته خدای زوی ورکړي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دې کله نه، موږ په دغه سر مو نه خلاصي.
خدا باندې مثلا خبرم چې دې کال په کال باندې سالګری نسي په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي؟
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلې ولاک پوهیدلې.
که څنګه که پوهیدلی خپل ماشومانو ته دا ورځ نمانځله؟
ولې نه، کولی شم زه چې دغه خپل ماشومان مثلا یو ځای بوزم او کولی شم زه جوړ کالي مثلا لباس شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ لپاره کې د اختر د ورځ لپاره امدار کوم چې کوم.
د
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق د مدني مشارکت مسول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی تحقیق د ښیي چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمیر ماشومان له ناخوالو سره مخ دي.
له بده مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځي شمیر چې هغه تر جنګي بډونو لاندې راغلي دي درې برابره سوی، په دې معنا چې د اتش په د ښوونځیو څخه و یو سلو دوه نوي ښوونځیو ته ورسوي دي. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه په ټول افغانستان کې، یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. د 15,000 څخه زیات ماشومان د ښوونځي د زده کړې څخه محروم شوي دي او خپل د زده کړې حق یې چې دوی حق دی هغه یې د لاسه ورکړی. دا 15,000 ماشومان پر هغه ماشومانو باندې چې 3.1 میلیونه ماشومان چې دوی پخوا و ښوونځي ته لاسرسی نه درلود په هغو باندې ور اضافه کېږي. د جګړې پر ټولو خواوو باندې موږ غږ کوو چې دوی باید پر ښوونځیو باندې حملې ودروي، دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپلو نظامي اهدافو موخه ونه ګرځوي. د روغتیا په برخه کې باید ووایم چې هلته هم ماشومان ډېر ستونزې لري. په افغانستان کې 6,000 ماشومان یوازې
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د مشارکت د مسول په وینا، ماشوم هغه څوک دی چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې نمانځل په رواني لحاظ په هغوی ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اکله معلومات کم دي.
کتاسو دا غسیمو کې چې زه پکې اوسېږم، زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډېر ولسونه پکې اوسېږي، د ماشوم ورځ څوک نه پېژني، حتی د مور ورځ څوک نه پېژني، د ښځې ورځ څوک نه پېژني. ماشوم خو لا څه کوي؟ د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده که نه، د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي. خو که دغه ورځ د ماشوم د حقونو، د ماشوم د پالنې، د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په مخ کې هم عامه شي، دا خو د ډېرې خوشحالۍ خبره ده. په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. هغه ماشوم چې سړی په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي، ده ته خوږه ژبه لاره ښیي، ده ته ښوونځي ته د تګ ارزښت، او بیا یې دغې خوا ته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ، د چایر شوي نه یئ، تاسو راتلونکي نسلونه یئ، تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ. که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي، د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري.
یولس کلنه سهراناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ د ماشوم ورځ ورته نمانځي. نوموړی پاکله وایي:
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت د روزه کودک ته
د چه درس اخلي. د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکړه، زما پلار هم کلی راوړي کتابچې راکړه، زما مور قلم ورکړه.
یعنې د ماشوم ورځ درته ولمانځله؟ ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې؟
زم ډېره خوشحاله یم. دغه هموطنان که خوشحاله شي زم خوشحاله یم.
د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ، جګړې او په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د دې لامل شوی چې ماشومان له ګواښ سره مخ شي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې مو د ماشومانو اوسنی حالت ورنه پوښتلی، ورته غوږ شئ.
پایل کې د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان خوږو ماشومانو ته چې ډیری د خپل حقونو څخه خبر نه لري او ډیری داسې نه پوهېږي چې د ماشوم د ورځې په مناسبت ماشومانو حق شته، او هغه آسیب پذیره ګروپونه چې هره ورځ ځورېږي دوی ته زه دغه ورځ مبارکي وایم. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو دغه ورځ په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې لا هم په افغانستان کې ډېر زیانمنونکي ګروپونه د ماشومانو دي. د ماشومانو د بشري نقص پیښې دي. ماشومان په هره ساحه کې د خپل حقونو څخه بې خبره دي. هغه حقونه چې کورنۍ باید دوی ته ورکړي، او هغه حقونه چې باید د دولت او چارواکي ورکړي، او هغه حقونه چې دوی په اجتماع کې په نورو باندې لري، متاسفانه هغه تر پښتنې او تیری لاندې راغلي دي. تر ډېره خپل حقونو نه بهرمن نه دي. لا تر اوسه هم جګړې په دوران کې هم وروسته د جګړې نه او په دې اوسني ماشومان به خپل حقونو نه محروم دي او تر ډیره دې حقونه نه رعایت کیږي. افغانستان کې اوس هم په درانه او شاق کارونو باندې بوخت دي.
مخکې له دې نه چې د کورونا له وجې نه د زده کوونکو په مخ باندې ښوونځي وتړل سي، نو د نصف د ارقامو له مخې نه داسې ویل کېدل چې د 1500 په خوښه کې زده کوونکي له مکتب څخه بې برخې دي، یعنی دوی نسي کولی ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ټول شاګردان په مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. دا به د دوی په راتلونکي باندې او په اوس باندې څومره منفي اثر وکړي؟
د تعلیم و تربیه نشتوالی یا مکتبونه تړل شوي یا سوځول شوي یا د تهدید سره مخامخ یا په جنګي سیمو کې موقعیت لري، منصفانه دا چې د ښوونې او روزنې زده کړه د ماشومانو حق دی او په عین زمان کې د ماشومانو اجتماعي مسؤلیت او ماشومانو حقوق هم اهمیت لري، دواړو ته باید توجه وشي. ولې په رواني لحاظ په ماشومانو باندې دا دوه تاثیر لري؟ زما په اند باندې چې یو خو دوی کله چې هغه نصاب نشي پوره کولی، مثلا یو کال د ماشومانو سوځي، بیرته بیا هماغه صنف نه تکرارېږي، نه هماغه صنف دوی ته نشي دایرېدی. دا یوه ستونزه ده او په رواني لحاظ باندې په ماشومانو بد تاثیر کوي. په داسې هر نوی ماشوم په داسې مکتبونو رخصتېدل جوخت عمل د میاشتې چې باید مکتبونه شروع شوي وای، د هغې د تعلیمي کال په پیل کې و. هر یو شاګرد علاقه لري چې دی نوی ملګری پیدا کړي، خاصه توګه ماشومان هغه چې د اولو په ابتدایي دورو کې دي او هغه تیر ملګري وګوري او بیا په یو امن فضا کې مثلا دوی ښوونځي ته لاړ شي. په عین زمان کې دا کار ډېر اوږده کېږي، دا اوس هم په دوی باندې تو کم درې میاشتو شاوخوا رواني فشارونه دي. مثلا دوی پوهېږي چې ممکن موږ د یو صنف له لاسه ورکړو، کال ته بیا
وروستۍ پوښتنه غواړم داسې مطرح کړم چې اوس خو د کرونا وایروس دغه جنجالونه راوستلي دي چې ټول خلک یې په کورو کې بند کړي دي، دوی نسي کولی چې بیرون راووزي. په دغسې یو حالت کې د ماشوم ورځ که په کور کې ماشومانو ته ونمانځل سي، هغه کوم څه امکانات چې کورنۍ په واک کې لري له هماغو سره په رواني لحاظ به څومره په دوی باندې ښه اثر وکړي؟
کورنۍ ته په کار دی چې هغه دغه ورځ خپلو ماشومانو ته وښيي او دا ورځ ووایي چې قرنطین نه وایي. ممکن د تاسو د نن چې نړیواله ورځ د ماشوم د حق ممکن غونډې وایي په د باندې په مثلا چارواکو یا په ځینې نادولتي یا نهادونو کې، ولې په ټولنیزو شبکو کې د دوی د ورځې په اړه باندې مبارکۍ خلک لیکي، یا مثلا ځینې هغه مادې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې دولت او مثلا چارواکي ورته متوجه کوي هغه لیکي. ولې والدین کولی شي چې دوی د هغه اساسي حقونه دي چې په کور کې د دوی سره تاوتریخوالی ونی کي، په دوی باندې مثلا درانه او شاقه کارونه ونی کي، هغه د مختلفو انواعو تاوتریخوالی ښکار نه کي. دغه هغه څه دي چې د کرونا د ویرې او د تهدید سره سم ماشومانو ته شخصیت وربخي. ماشومان پوهېږي چې موږ هم د ځینې حقونو څښتنان یو، کورنۍ کولی شي د قرنطین په دوران کې حداقل د ماشوم ورځې د هغې مبارکي دوی ته ووایي، او همدارنګه هغه کړه وړه چې د ماشومانو استعدادونه او د ماشومانو هغه د فکري ذهني رشد او استعداد ته صدمه رسوي هغه نه ډډه وکړي. بس
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسئ. د ورزش په ډګر کې تازه خبر دا دی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د افغانستان د ورزش ادارې ته د یو لیک پاستولو سره ویلي دي چې هغه ورزشي فعالیتونه چې لږ تر لږه د کورونا انتقال مخنیوي پکې کېدلی شي باید بیرته پایل شي. معنا دا چې په نړۍ کې هم د ورزشونو په برخه کې، د ورزشونو د خلاصون په برخه کې هلې ځلې روانې دي. په دې خبرونه کې به دې هم وغږیږو. دغه شان د کرکټ په برخه کې نوي خبرونه هم لرو چې دا براته امید ظهیرمل وایي. زموږ همکار همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ظهیرمل صاحب، سټوډیو مشه څه نوی دی په د ورزش لنړی؟
بلې اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په یوې ټیسټ سیالۍ کې سره مخامخېږي، چې د افغانستان کرکټ بورډ د ځان لپاره یو لوی ویاړ ګڼي. تر خوا یې د کرکټ د نړیوال شورا د پنځشنبې په ورځ د غړو هیوادونو سره د 2000 کال د شل اوریز نړیوال جام په اړه باندې سره خبرې کړې دي. او یو بل خبر هم لرو چې اوریدونکو ته به وایو، چې هغه د سوکوهنې یو ډېر نومیالی اتل بیرته سیالیو ته راګرځي. البته زه مایک فیوري یادوم، دا چې څه ډول وروسته به اوریدونکو سره شریکم، خو پایل به له همدې وکړم چې ټاکل شوی ده چې افغانستان او استرالیا سره شل البته په بخښنې ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان له دې وړاندې د هندوستان سره هم یو ټیسټ لوبه کړې وه چې متاسفانه بایللې وه. خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ باندې ویل چې دغه یوازینی ټیسټ لوبه به د روان زیږدیز کال په نومبر کې د استرالیا په کوربتوب کې په پروډکټ لوبغالي کې وشي.
او دلته د کورونا د قرنټین مسله هم دا دوی په کوم ډاډ باندې دا خبره کړې ده؟
دا البته دا مسله هم پکې راځي کېدلې، ذکر کړې ده چې سرګند نه ده چې د کورونا وایرس له کبله به څومره نور ستونزې رامخته شي. خو دوی ډاډ ورکړی چې حد اقل تر راتلونکي وخت پورې به د کورونا وایرس دغه شدت چیرې دا به راکم شي، او دا به لوبه به په استرالیا کې البته په نومبر کې وشوي. دا به د کرکټ په نړیوال شورا کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې سره د افغانستان پنځمه ټیسټ لوبه وي. البته خو مهمه لوبه چې په دې لوبه کې ترسره شوې ده د هند سره د افغانستان لوبه وه. بنگلاديش او ایرلند سره هم افغانستان ټیسټ لوبه کړې دي، خو د استرالیا او هند هغه حیثیت ته په کرکټ کې په کتو دا خورا مهمه لوبه ده افغانستان لپاره. همدا ډول اکرام صاحب، د کرکټ نړیوال شورا پرون د پنځشنبې په ورځ د غړو هیوادونو او اړوند بنسټونو سره د یو ویډیوي کانفرنس درلوده چې په دې کې د نړیوال شل اوریز کرکټ جام په اړه سره نظرونه شریک کړي دي. کرکټ نړیوال شورا البته بریالی شوی نه ده چې د نړیوال جام په اړه د غونډه کې خپل روسي پریکړه اعلان کړي، او د جون په لسمه نیټه بیا په دې اړه باندې سره راغونډیږي. خبري اترې به کوي چې بل اخره د کورونا وایرس له کبله کوم را پیښ شوی بحران چي دی، او بیا سرایت چي دی، آیا نور خو به هم د کرکټ په خلاصه فضا کې په معنا باندې چې د لیدونکو په مخ کې تر سره کیږي سونه خو نه جوړي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جون په لسمه به د کورونا وایرس تهدید، مالی امکانات، تدابیر، شونتیاوی هر څه ورځي او سبب یې خپل پریکړه وکړي. بل خبر البته دا به هم اوریدونکو سره شریک کړي چې د سوکوهنې یو پخوانی اتل، البته پخوانی وته زه په دې خاطر باندې وایم چې یو سم وخت د لوبونه پاتې شوی و، نو ځکه اوس وایو چې دا بیا لوب تر راستنیږي. مایک فیوري ویلي چې د سوکوهنې نړیوالې سیالیو ته راګرځي. د اعلان وروسته ده وکړي چې د سوکوهنې بل اتل مایک ټایسن ترې غوښتلي چې سیالي ورسره وکړي، البته د چیلنج په صورت کې چې دا لیواله شوی ده چې دغه لوبه سره البته چمتواله وته وخی. او راش فیوري د خبرې د سپورت شبکې سره په یو مرکه کې کړی دی، او خدای ویلی چې تر اوسه دغه پریکړه چې د کړې لا نه هاي شوې نه ده، خو دغه مسالیو ته درا ګرځیدلو شتون تیاشته.
او زیرمل سبدا دواړه د سکوهنی دا دواړه نړیوال اتلان لدی وړاندې په بیلابلو چالیو کې سر مخشوي کې څنګه؟
بالکل، د دواړو سره البته مایک ټایسن او خپل مایک فیوري وړاندې هم لوبي کړی دی. زبې د اوریدونکو ته لګ معلومات ورکم چې مایک ټایسن خپل تقریبا 500 لوبي ګټلې دي، چې سلور سلوی غزر ناک اوت شامل دی، او شپږ نورې بیا بایللې دي. خو فیوري چې د بیا سلور سلوی خلوبي ګټلې دي، لسی بایللې دي، او دوی سره مساوي پای ته رسیدلې دي. د فیوري په اړه به اوریدونکو ته دا وایي، مجدا په 1900 کال کې د ویلو په 11 راوند کې ټایسن مات کړ، او د نړۍ د سکوهنی اتلولي ترې وګټله. موزیک سره اوسم خورا ډیر کوته یو کشمکش سره لري چیلنجونه یو بل ته ورکی ترسو خاصیالي سره
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو. امید زیرملو چې د ورزش د نړۍ د تازه پیښو په اړه معلومات درکول. ل ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، زموږ غلا ازادي رادیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون د معلوماتو په اساس د اولمپیک نړیوالې ادارې د افغانستان ورزشی ادارو ته د یو لیک پاستولو سره اجازه ورکړې ده چې کولای شي د کورونا وایرس د تدابیرو سره سره خپل ورزشی لوبې او ورزشی تمرینونو ته دوام ورکړي. دا چې په دې اړه نور څه دي، د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون رئیس باور هوتک را سره د اوس ټلیفون په لیکه ده نور معلومات په لدینه والو. هوتک صاحب، ستړي مشي پایل به لم دینه وکړي دغه لیک چې کوم راستول شوی دی او اجازه ورکړل شوی ده، کله جزئیات په دې اړه باندې ورکړي؟
دغه کوم لیک چې د جهانی اولمپیک د خوانه راغلی ده په خاطر د شروع کولو د ورزش چې ورزشکاران په قرار قرار خپل ورزشي فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د دې په خاطر باندې نن موږ په فدراسیون کې د کلبدارانو سره یو جلسه درلودله چې دغه جلسه کې په خاطر د رعایت کدن د خپل دغه صحیح بازی اصول چې ورته د وزارت سیاتامې د خوانه تعین شوي دي چې ورزشکاران باید هغه اصول مراعات کړي او خپل ورزشونو ته قرار قرار ادامه ورکړي. البته هغه تعداد چې سابق به په بیروبار یا په ډله ییزه توګه ورزشونه کېدل اوس باید په انفرادي ډول سره ورزشونه وکړي، تعداد کم کړي، د ماسک او د دستکشو نه استفاده وکړي او خپل ورزشي فعالیتونه کلبداران په کابل کې شروع کړي. باندې
ترتیب هو تک سب د اولمپیک نړیوالې ادارې یوازې د بدن جوړولو ورزشکارانو ته د اجازه ورکړي که نه دا ټول ورزشکارانو ته اجازه ورکړي؟
کوم مکتوب چې هغوی راستولی ده هغه په عمومیاتو کې ده، د عمومي ورزش په مورد کې ده. اوس دلته موږ د داسې سختو شرایطو سره لاس ګریوانی ول چې په نوره دنیا کې تقریبا هغه د کلتور او د عناناتو د فرهنګ په حساب باندې وي ډیر تلاش او کوشش د خپل امیرونو اطاعت احترام تر کوي، اطاعت او احترام ورته کوي. مګر په دې ځای کې بیا هم موږ نه پوهیږو چون د کلبونه په هغه اندازه ستاندرد نه دي لکه څنګه چې په خارج دي. اکثره کلبونه د ساختمانونه چې دي دا کرایي دي او دا د دوه د صاحب کو د غباز د اکسیجن سیستمونه ستاندرد نه دي. نو په دې حساب باندې بیا موږ دوی ته جلسات نیسو او د دوی هغه کلبونه باید د نږدې نه ولیدل شي چې د دوی دغه وقایوي سیستمونه په کوم شکل سره دوی مراد کولای شي او هغه اکسیجن د ستولګه اغزاز نه آزاد او اکاش سیستمونه د دوی په کم ترتیب دي او د دوی د بیروبار جوړولو سیستمونه مثلا بعضی ورزشونه دي چې په انفرادي ډول سره باندې کېږي لکه د بدن د ښکلا او بعضی ورزشونه دي چې ګروي لکه تیکوندو یا بوکسینګ یا داسې رزمي ورزشونه چې باید د خپل لغه سیال سره وګه په وګه شي یا بیخي لاس په لاس. نو په هغه ورزشونه کې لکه مشکل ده په کې هم باید نصیحت وشي کلبدارانو ته او هغوی ته دغه وقایوي سیستمونه لارښوونې وشي او د هغوی په رعایت کولو د دغه وقایوي سیستمونو خپلو ورزشونو ته بیا قرار قرار.
هوتک صاحب اوس به د دغه پریکړې په اساس باندې چې تاسې وویل تاسې نن کومه ناسته هم په دې اړه درلوده، پریکړه یوازې دا وشوه چې په کلبونو کې به ورزشکاران خپل ورزش کوي که نه له دې وروسته سیالۍ هم په لار اچول کېږي؟
نو دا به د وخت د زمان په تیریدو سره اوس خو دوی ډېر دغه کلبداران مشکلات دا وو چې دوی د خپلو د کرایو نه ورکولو توان درلوده. ولې چې دغه ما مخکې مې ویلې د دوی دغه کوم ساختمانونه چې دي دا کرایي دي، نو کرایي هم په کابل کې او همداسې په ولایاتو کې ډېرې جیږې دي. د ورزش په برخه کې د ورزشکارانو د استادانو وسو توان د دې نه درلودل او نه لري چې هغه مغه وکړي دغه کرا د درې میاشتو چې دوی لبونه بندول دغه تاوان لند. په دې حساب دوی ډیر کوشش دي کوم چې دولت نه هیله دا او د اولمپیک نه چې د مالکینو د جایداد سره خبري وشي چې دوی ته د دې درې میاشتو کرایا معاف کړي. دوهم دوی چې هغه مقررات موږ ورته وضع کړي دي چې تعداد باید کم په تمرین کې فعالیت ولري. که چیرې تعداد کم شي د ورزشکارانو تعداد کم کیږي هم په همدې ترتیب سره د هغوی سیسونه کمیږي او د هغوی د کم فیس د وجې نه بیا دوی نشي کولی د خپل توانونه پوره کړي لکه کرایا او د بار بیل او په هغه ځای کې د ترینار پیسې او دا بعضې مصرفات.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه هوتک صاحب، افغان حکومت سره هم تاسې غږېدلي یاستئ، د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره، دوی به تاسو ته اجازه درکړي چې بالاخره دغه ورزشونه بېرته پیل شي؟
د عامې روغتیا وزارت سره تروسه نه غږېدلي. فعلا په دغه تخنیکي مسایلو باندې موږ مجالس جلسې نیولي، کلبونه هم تر اوسه لا فعالیت نه ده شروع کړی. چې دولت یا وزارت سیاتاما یا ښاروالي چې هغه کوم طرحه وړاندې کړې وه هیوادوالو ته چې د مالکینو د جایداد سره خبره وکړي او د کرایې په مورد کې د هوادوالو سره یو انصاف یا یو گزارو په غی حساب باندې کچیر دولت یا وزارت سیاتامه دا اقدامونه کی نو پاینده کې د افغانستان ورزش د سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتکو په همدې سره دموږ د دیونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخونکو سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ بریالي او خوشحاله اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio